وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست را بولم نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلې کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي د طالبان لخوا د موسیقي د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ز پیخه تنظیم شي طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده
د ټول کوشکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي بنټ وای خپل کار ته لا افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي خلک وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې زینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه څه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي
په افغانستان کې سړه او بهر کې تودد خپلواکۍ ورس طالبانو د امانی خپلواکۍ یو سل 15 کالي زار رسمي غونډو کې ون منځله عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او ننداري جوړ شوی وي
کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده او بل خو موږ په دغه غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ او فرهنګي ورځ خپل راتلونکو نسل ته انتقال کړو
دا سیو لکنن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلو هغه هم دا ویلي چې یاره من ته افغانستان را یاد کړو پسترګو کې به وښ کې وي افغاني کلتوري ټنه به همیشه آینده هم دغه غټي غونډي نسی
او په ساحه تل کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیز کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلی خو نوې وستیدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم ندي
خو شپږیز چې تیر واته بڑاون نه ښه وای یعنی د مال نظر دازل هغه څه و نشو لا خو مثبت پوینټونه تر شپږیز کې دازل و شول دوه دانی یو داو چې ټول نشل ټی مارکانو په برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ ډریسینګ روم یې شیر کړ او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښ چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نن درچند پر هغه صورتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استاذ یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیخي په څیر د بلې دغه سپیخي احتمال یادونه کړي خبرګون خوده لري او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتی او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه اوسې په هغه کې یو افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا شوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
پاکستان که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړی پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولای چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تېرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې یوې خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات استرول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګري ملتونه باید خپل بې طرفي اثبات کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي. اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري. نو دغه دي چې دا نه د هیواد په ګټه او نه د وګړو په ګټه باندې تمامیږي. د افغانستان سره که چیرته ملګري ملتونه واقعیت غواړي کومک وکړي او د وګړو سره غواړي کومک وکړي، نو په حقیقت باندې باید دوی تمرکز وکړي، هغه راپورونه خپاره کړي چې هغه واقعیت حقیقت لري، او که چیرته په افغانستان کې ستونزې موجودې دي په ستونزو باندې خبرې وشي، نه چې د پروپاګند د درواغو او یا د غلطو راپورونو په سر باندې دوی کوشش وکړي چې خپلې پالیسیانې په افغانستان کې په پښو ودروي.
دا دواړه خلل یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2020 کال د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي، او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیزې څانګې ازادۍ رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین، او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري، او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي، او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي، هغه لن معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته بولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي، او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ما ته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دوروستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو، د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادي د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی، او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا د فرانسې پاریس د برېټانیا لندن د اتریش ویانا د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسې کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسې کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال یو سل پنځمه کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته هم د افغانستان تاریخ وښودلو، او ځوانان ډېر زیات خوشحاله وو. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه وه لیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغه ځوانان چې د افغانستان راغلي وو. هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده
چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، تر څو موږ وکولای شو دغه خپل تاریخ او دغه خپلې ویاړلي ورځې تازه وساتو.
ډیره زیاته مننه د هغه افغانانو نه کوم چې دوی د ملي بیرغ سره د یو سلو پنځمه کلیزه ول منځله جشنونه وکړل، اتړونه وکړل. د افغانستان د آزادۍ هغه غږ چې دشمن غوړي چې دپې کې هغه مطلب دنیا ته وخویو، په دنیا په هر ګوټ کې هغه غونډې وشوې، رټول شول، چا د سوشل میډیا له خوانه پیغامونه خپور کړل، او یو امید داخل افغانانو هم دا داخل کې چې موږ کوم را افغانانو سیګی دي، تم یو امید پیدا شو چې موږ هم څوک لرو په افغانستان کې، یو دا قسم ولس هم موږ لرو چې په خارج کې موږ یې کړی نه یو. کنه تبلیغات دا کیږي چې په خارج ته څوک لړل دا د وطن په غم نه دی، دا د وطن په درد نه دی. ورونو دا سینه ده افغانان ډیر په وطن مین خلک دي. هغه د دنیا کې هر ګړ ته تللی دي. دوستۍ مثال پرون ورځ نن ورځ ملاویږي چې نن سم اګست دوی سره کمپ په نر او په میړانه باندې ولمنځو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبان لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینه او کې ویلي اوس مهال بشپړ ازادي راغلی او په خوانی حکومتونو د مانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د دې په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. دغه
موضوع تر اوسه پوري په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیق نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې اوس هلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې و افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو که دوی خپل هیواد ته سفر وکړي او دا خبره څرګنده سي چارواکو ته روښانه سي، نو هغوی دا تر نظر لاندې نیولای سي چې له دوی څخه دغه د محافظت دریز چې دی دغه موقف برته واخلي.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیز کرکټ لیګ تر سره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکل شپږیز لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل ښایسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمن چې کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دا غا دی ټی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ټی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به د لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګل پکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ور سره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومیسټک کرکټ دغه کیدی له دغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبريالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکه هم کړې دي.
دا د شپږیز چې نه هم پړاوي او باید خطر سره شوی وي، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیز چې کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه، او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل به کار دي بهتري راوصل به دي کې اداره راولي یو بدبختی خوشبختی ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کو مالکان چې مخه دوی دا اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کوم موضوع وا خوشبختی ده چې 13 اتو پړاون نه خښه وای یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول اخو مثبت پوینټونه تر بشپګی ده کې دا د وشول دو دانی یو دا چې ټول نشل ټی مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خفنشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ او بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزیر آلات سوځولو کندهار کې د لړو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاس راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزیر ادریس او اتویش د موسیقي مختلف علي سوزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوزولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوب حرام نه ده او قماربازی بل لوب ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بل خو طالبانو تازه په 15 دیرش ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوې قانون هم توشيه کړی چې یو لړسخ اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیا لغې خنده هم تون بحثونه راپارولي چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال چې د خپل پاکستاني لهجه او سرګندونو لامل تل نیوکه سره مخ وي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم پاړه د وی پښتني په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیز رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړو په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي خار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونه تبه برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونی انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسليږي حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2013 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې به مو هغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د وی تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځي ورځي تیري خوراشه د ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه تری 800 ټنه سرو زر استل شوی دي د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2.5 زره مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شر اخلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید تر هغه یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزیا اوکرين جګړو ته اوښتي دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر د شغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلې دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښ شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشفی راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومت ولی داوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراد کړي دي، او لکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنی ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی؟ دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپل وګوریا القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه هم دي عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دي مومن صاحب یو نظر واخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدون هم زیات شوی دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې و چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلی ده، او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې دغه په خبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبر چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوي دی، او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طریق طالبان پاکستان د سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو، او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې مومن صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم 150 میلیارډ ډالر دی، یاد وي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګري په ضد باندې، نو هغه د پوج یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنټ بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. ځکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومو، په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکون روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي لکه زما د خبرې مقصد دا لري چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان وشو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې خو که دغه ته مونږ راشو د داعش مسله داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت الاسلام په جلسه باندې بریج شو په جون جولای میاشتو کې په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شو څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي د هغې زموري هم داعش اخیستی وه په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي خو د رایټر رپورټ وختي وکتو نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې وا غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی اغاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رایټر سره خبرې کړې په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دی هغه غیر پښتانه دی په داعش کې هغه دا خبره کوي او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتې شي داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نشکاري
دا سیدې شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه ټول سيزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر د او د پاکستان پوز دی وی سکه دوه مخونه دي لبلی خو دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وسو تراګری ځ حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه ایغه اعتراف وکاو چې موږ ته د پاکستان پوز ټریننګ را کړای دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزی حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي فایي
شیبر صاحب کتا سو ګورینو د مشال ریډیو رپورت اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه داغه کې ځنی دایښ وسلوال هم ورنوتی دي په هغه کې شامل شوی دي بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهبا شریفو لی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دی او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري منګ نیولې دي او خبرې دا سیدي چې دغه ملګری منګ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتني هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني ځایګولې ده دا وې دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دغه وخت
د دې خپل اختلافات سیاسي اختلافات
پښتنه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو د لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شداده چې د پاکستان په پوز باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او لب او د دې او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو باغه وخت کې اسی په نظرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پوری ټونلیستل شوې دي لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبرم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوسر کومې مرستې کولې $800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوې خبر ده چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو تر چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې
زما تاسو پام درلود
یعنی مطلب ملي دی چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته، داسې نه چې فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې سش کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د رپورټ دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا د دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشه ځواکونه
په دغسې شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی و څه وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی و هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي کنه
لیدنې کتنې
کوي. ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. اغل ته یو خو دا ډېره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملا هیبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و، د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
په زمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي، څوک دغه باقیات را مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو.
ځینې
ښکارا ده
خبره کیږي، بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو غا تصویرانه غو ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي، نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي. خو اخره عجیب سړی دا خر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېدو، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
سره عملاً رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودي، په لکونو کسان لکار لوېدلې دي، د میټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو، ګران صاحب بله
یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورټ مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل شوی دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړای شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړی
او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ساسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، لکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بې رحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا به تفاوت ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلی پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري، ولې دغه سي حوادث یا دغه سي تراګریزي پیشي په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مو منصب له تاسو منندویم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي، او په پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندویم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.